درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندهر کړی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانان باید د خپل هواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نو موري یو ځل بیا خبره تکرار کړي چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واورېدی. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي، اوبو ته اچولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوي رد کړي دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لاورک دي. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندي پاتې شوي وي او خپلو ځایونو ته تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او 2 زخمیان ورول شوي دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوي او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روغتون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبریال ته وایي
ورکله د بشیدل نه دی وزیر سره زوما دا لري که اوس تمشه کتی نه ولا د ګرد او وطن ته راو نو هیڅ څه معلومات نه ورته وسو نه دی وزیر دې د نن ساعت کوس ورشلار لات کوتو.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وایروس دخته وګړو شمیر له 50000 واوښته دی. د دې وزارت وایاند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې 1008 معنی کړی دي او په څلور شته ساتونو کې څلور سو دیارلس نوې پیښې ثبت کړې دي. معیار ویلي چې په وروستیو څلور شته ساتونو کې څلور تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې هغو کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سه شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یوه جوړ شوي روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې مور شوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې مور کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشام شیر بتم.
د کابل د اتاتورک روختون ډاکټر اسفار زلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډي ووجل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له نیویارکه په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملېږي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای سي.
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional
They why the COVID-19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیاي کارکونکي، مسن خلک، ځوانان او هغه وګړي چې نوري روغتیاي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسوالو بحرانونو کې شکیل دي په ډیر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترې شول چې رواني فشار کمول باید له COVID-19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه وروسته تر هغه وسوه چې د هنګری شیارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کرونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساره ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کرونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاظ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالې مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وایي چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبري وکړي. دا وایي چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندیز یې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د عدلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګه به دا هم واورئ چې په دې هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بېسارې توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورټونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړی ونس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړی. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونی. ډونالډ ټرمپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سل بستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپله له خپل هیواد ساتنه وکړي.
د نړۍ پر مختللی پوز لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتیري خپل هیواد ته راستانه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پېښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په زلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه، مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبری اژانس د یو افغان او یو امریکایي چارواکي، د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي، په کابل او ننګرهار کې روسي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي، جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 ته خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدای شي. بل لور ته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپله اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کې رهي چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ودري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو څوارلس میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه هم صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مصروفیت او همداشان د ملي اردو د تاسو د ودانۍ په منځ کې کوم سړک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت له دې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبر کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي.
مهرباني.
خو مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
اچھا د پکتیا حضوی رختون بیا لازمی رډیو سره خبرو کې ویل چې د امده پیښه لزای دوی ته دوه درش ټپیان ورور شو دي چې په دغه دوه درش ټپیانو کې نه کسان نظامیان دی او دروش نور ملکی وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکی حضوی رختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان لازمی رډیو سره کړي. د دغه پیښه مسولیت هم وسلوالو طالبانو ممنلی هغوی رسنوی ته په استول شوي یو پیغام کې ویلي چې د غبریت پر استعمال کوي چې تېره ورځ افغان ولسمشر افغان سرتېرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډېره زیاته مننه کوو احسان اریان له تاسو نه. دوستان و موریدل چې په گردیس کې د پکتیا په مرکز گردیس کې نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او د ځایي روغتونو او چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګه نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي ارامۍ وروسته نن سهار د گردیز ښار د زورور موټری بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دو ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالت غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکي حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. ښاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون ډله ایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو غبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیه او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر د دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متعقیم چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو ځایو کې، دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسی دي چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یوه خوله نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلی. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پورې کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د 414 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویل تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس چټکه خپرېده او اندېښنې. د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرود پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي.
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1,008 سمپلونه ټیسټ شوي دي. دا 1,008 سمپلو کې 414 مثبت واقعات تشخیص شوي، څلور ځله وفات شوي، 3,000 روغ شوي دي. د نننی امر سره په افغانستان کې 5,609 مثبت واقعات تشخیص شوي، 1,610 تنه وفات شوي او 691 کسان روغ شوي.
د خغلی مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامه روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی. د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکه دي. په ورته وخت کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري. هغه د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل:
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي. داسې نشي کېدای چې ښوونځي، پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي. په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې 1,618 کسان مړه کړي او 690 کسان د دې وایروس له امله بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 4,400,000 اوخته او د تلفاتو شمیر یم 300,000 نه پورته شوی. د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر دروړي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خفګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر له ژاپانګونه شوې ده او اوس کووېډ-19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی ګوتیرش بیا وویل حتی هغه وخت چې د کرونا وایروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډیپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کرونا وایروس اخته شي یا به مړه شي او له یو بل فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کرونا وایروس خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانی سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپلو عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیایي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کرونا وایروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي، درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګند نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګاګلا ساده راډیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لچا سره جوړجاړي یا میچ فیکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له د پزور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستۍ پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
چېرې موږ دا کار کولی ولې مخکې نه کولو، یا کوم ورکاپ کې ولې نه کولو، یا به اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې بنگلې موټرې به
وې. شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه څرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یک شنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیګ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیګ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلې او نورې دې کار ته هڅولي و چې له عملی دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلن بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په تیړنه کې همکاري کړي او اعتراف ورته کړي چې په جوړجاړي او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په خبرګون زیاتوي چې له د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوی.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوی، دا په زور په ما باندې کړی، تا تر موږ چې څوک خان وي یا څوک خبري وکړي مونږ به سره ښېګڼه کوو. دا سره ښېګڼه دا کرکټ بورډ سره ښېګڼه ده.
دېرش کلن شفیق الله شفق وکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیرویشتې ورځنۍ او شپږ څلوېښت نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي. د افغانستان د ورزشي خبر اعلانو د فدراسیون د اجرایي کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپږ کلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاهپور زدرانه او شهزاد محمدي پخوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوي وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخته مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیله له کرکټه ګوښه کړای شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپږ کلن بندیز پرېکړې پخوا له رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بېلابېل غبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخواني عمومي رئیس حامد شینواری په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ تعریفی کړي. د افغانستان جمهوری ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی، تر اوسه د شفیق الله شفق د شپږ کلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومان د حقوقو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. همدارنګه کور کلی اوریدلی شي. خو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشته جلال زئی دروري.
په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې پنځه پوځیان او نولس ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړي او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 5000 اوښته دی. د امیرختیا وزارت وای چې په البته دا خبرې نن سهار خبرې اعلان کړي چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت خبریال نن د امیرختیا وزارت ویاند نن د غرمې مخکې په کابل کې خبریالان ته ویلي وو چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کرونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړې چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 50 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او دی کبله یو شمیر کسان مړه شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو د فقر د تجرید د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی دی درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یو مخ وچ سوې تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خور ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکې راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوار ځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوې تغذیې څه؟
خطاسته زس خبره
شې دې خپلې ورکړي؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه فورارش دې ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خلاول او دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دته مې زوی نه جوړه
پدې زوی دې څه څه ویلي؟
دوه میاشتې نه چې یې ست په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکوم کمی
کمی دې
او
ولې دې شو دې کمی دې
زه صبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کوو خطر ما تغ دا غو
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوګاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نه سکلا سره کور کې ناس چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل چنای په نس اتی د لاتی چلا کو ډاکټر سیمور ورغل د خراب شدید نو کښ دې مخوچ سو لتی پریک د پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې په ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې په تبي سو ل تبو چې په دا عمل و استراتیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدی ورکول ورکول چې نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ پاکل څه وایي، د امر روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوار ځواکۍ دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوار ځواکۍ اخته وي، نور ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغی مور وای یو حالت ته سوی تغذیهات یا حاده خورځوکی، او بل حالت ته مزمنه خورځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت ته
د امر روغتیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځوکی اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده. ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خورځوکی اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خورځوکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځوکی اخته دي. اغه ماشومان چې په هاده خورځوکی اخته دي 9.15% کې په هاده خورځوکی اخته دي. چې مونږه د هاده خورځوکی په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لک ماشومان په شدید هاده خورځوکی اخته دي، چې دا امدا اوس
تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه ښځینه د تغذیه مشوره ورکوونکي استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤلې ډاکټرې پلوشې انوري سره مرکه کړې. پورته غوږ شئ.
دوی تغذی دو شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضروریات مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوتي لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغوی داسې نه وایي چې هغه سوی تغذی دی، ځکه چې جامه هم داسې دی لکه په یو قري کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو سوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ د سوی تغذی لامل څه کې؟ سوالی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي،
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کیی اغه حالات. بل هم ادم د اگاهی ته کورنه دی، والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذی ده علی مرته وایي؟
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي اغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي. بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غونې چې
هغه نه ورته پیدا
کیږي، داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دا ماشومان اصلا په د خوارځواکۍ باندې اخته نسي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغه ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده، رشد کافی ده، پارا کافی نده. کله چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو، او بل خبر داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوری ماشوم تا، او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا در شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت تره شی بیا اغای تا ورکی. تنوع در غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی، او در ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اخه سرکی گیبه. مواد غذایی پقیه که نشته، میشه منگ میاندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سر یو غذا جور کی، بیا اخه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا آقای تا درکی.
دیره مننه، خیر روزی. درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کورکلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې ځینې خلک سره لدې چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده دا او زه حسیب الله تلاشی در تا ورانده کفم.
در مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ داسې وس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه حکومت ماښام چې وشي نو ښه بویا نه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دی. خو څه د غوښې د وریژې د پلا د هر څه خو بوی راځي. خو موږ نو زموږ وس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسې وسه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما وس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه څه پخه کړو را ته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالو یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماته کې لېږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، دارایي لري. هم افراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هره روژه ماتې کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې اسرسیالي شریکي وکړو، د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ شی تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو شی ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تا راولېږل نه زه درلیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو اصولو له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپله دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغوی سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وایي: هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي:
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری وو، څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي. نو دا بډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي، دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري، او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي، غریب بیچاره وي، او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانان باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمین، تخلص مې عمرې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګورې داسې کومک نه کوي، نه چې څوک لري اوس کومک نه کوي، غریب ګاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب ګاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی، بس خلکی شته دی لیږي ګاونډیانو ته ورکوي، غریبو ګاونډیانو ته. بعضې داسې څخ زړونه دي نه یې لیږي، د خدای نه نه یریږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، دا چې پروژې میاشت کې د بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، او ولې ځینې خلک سره له دې چې مالی توان هم لري له بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاملات چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانانو باندې فرض شوی دي، چې په ځینې حالاتو کې فرض دي او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دي، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاملات وکړو. کومک او معاملات چې موږ د روژه‌دار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه توکي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکړئ او حقوقه خوراکي یا طعام ورکړي. نو صاحب کرام وايي چې رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماته.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارکه میاشت کې؟
د اسلام نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته وکړو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې درې حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې موږ حق سره کومک وکړو، په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ولې ځینې کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته روژه ماته نه لیږي، خو هغه چا ته روژه ماته لیږي چې هغه خپل هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکۍ د مخوي. دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نه چې کچیر د عالیه پشان هر چاته کومک مو وکړو جایز دي، او که به داسې حال چې زمونږ پسند کې یو کس پرو دې چې هغه وږی دي او تږی دي او هیڅ نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارکه میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر او ثواب لري؟
اجر او ثواب خو ډیر نه حد دی، پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسكين ته ورکوي یا یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی د سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي، بل لدین چې د حق روژه دار ثواب کم شي. نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بیچارهګان دي، مرسته وکړي، خیلی هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شل الله سپردي. یعنی پلی میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي، ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خچاره.
درس جہاں ورنا کم سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کم سوک پا فقیر ایش میری فقیریم کمی تو پا امیر ایش میری امیریم
کمی تو پا امیر ایش میری همیش په وګناري د هجران اوروا چې همیش په وګناري د هجران اوروا
رحمان زکا او د خپل یار و مخ ته زیر یما رحمان زکا د خپل یار کمی تو پا امیر ایش میری امیری